السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماخام 15 بجې شوې دي. زانی صاحب جمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم اوریدونکو په دې غړی کې پاتې سو د خبر پښتونخوا د پاکستان د زړه نور برخو د افغانستان په اړه ریپورتونه واره او درس مخ کې د دې سات خبرونه زم د همکار احمد الله نه اورو.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. له خوستا راستانه شوی د شمالي وزیرستان کډوال وای د ټوچی سیند پر غاړه ترشنه اسمان لاندې اوسیږي. د خیبر انتظامیه وای په میدانک غره کې په واوره کې ګیر یولس ماشومان ژغورلي دي. او په اوسلو کې د طالبانو د حکومت افغانانو او لویدیځو ډیپلوماټانو ترمنځ د خبرو نن دویمه ورځ ده. د خبرونو تفصیل. له خوستا ستانه شوی د شمالي وزیرستان کډوال وای د ټوچی سیند پر غاړه ترشنه اسمان لاندې اوسیږي او د پاکستان حکومت ورسره مرسته نه کوي. دا کډوال د شمالي وزیرستان د مداخلو او سیدګۍ دی چې په 2014 کال کې د وسلوالو پر ضد د ضرب عذب فوزي عملیاتو په نتیجه کې خوست او پکتیکا ته تللی و. حکومت د دې کډوالو د راستنېدو وروستۍ مرحله د تیرې میاشتې له 10 نیټې نه پیل کړې ده. په دې کډوالو کې یو معظم خان هم دی. نوموړي پرون مشال ویډیو ته وویل چې 15 ورځې ورستنېدو وشوې، خوراکي مواد ورسره ختم شوي او د یخ نه بچ کېدو څه توکي هم ورسره نشته، خو حکومت ورسره تر اوسه څه مرسته نه ده کړې. خو د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شاهد علي خان پرون مشال ویډیو ته وویل کوشش کوي چې د تازه ورغلو کډوالو ستونزې حل کړي. د خیبر انتظامیه وای په میدانک غره کې په واورو کې ګیر یولس ماشومان ژغورلي دي. د خیبر د ژغورنې ادارې ریسکیو یو دوویان مقصود عالم تیره شپه ناوخته مشال ویډیو ته وویل چې د پولیسو په مرسته یې ماشومان وژغورل او خپلو کورنیو ته یې وسپارل. د نوموړي وینا وه د ټولو ماشومانو روغتیايي حالت ښه دی.
ټول کسانم ریسکیو شول، کسان خو دی ټیک ټاک دی او ماشومان ته چې کم دی ریسکیو ټیم جوس او اوبه او چې کم ضروري خوراک مراک هغه ته مهیا شول او الحمدلله اوس یې لاندې ارکوزو.
د مقصود عالم په خبره ماشومان په چکر غره ته تللي ول، خو هلته د موسم خرابوالی او لړې له وجې ورسخه لار ورک شوه او په واوره کې بند پاتې شول. ماشومانو پر ټولنیزو شبکو یوه ویډیو خپره کړه او د مرستې غوښتنه یې وکړه چې تر هغې وروسته پولیس او د ژغورنې ادارې کارکوونکي ورغلل. د خیبر پښتونخوا حکومت وای په کلک امنیت کې د صوبې په 19 ضلعو کې د ګوزن و ورځنی کمپاین پیل کړی دی. د صوبې چیف سیکرټر ډاکټر شهزاد خان بنگش نن په پیښور کې د کمپاین پیلولو پر مهال وویل چې تر 34 لکه زیاتو ماشومانو ته به د پولیو څاڅکي ورکوي. تر دې مخکې د جنورۍ پر 18 د صوبې په شپږو ضلعو کې تر 15 کالو پورې عمر لرونکو ماشومانو ته د څاڅکو ورکولو بهیر پیل شوی و. د پولیو د کنټرول اداره وایي په بنو او ټانګ کې د ناروغۍ د وایرس در موندلو وروسته د واکسیني بهیر پیلولو پریکړه وکړه. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي په روان بهیر کې تر 4000 زیات روغتیا پالان به کور په کور ګرځي او ماشومان به واکسینوي. د پاکستان سپریم کورټ کې په لومړي ځل یوې ښځې د قاضي په توګه لوړه وکړه. له جسټس عائشه ملک نن د سپریم کورټ له چیف جسټس ګلزار احمد سوګند واخیست. د سترې محکمې قاضي کولو لپاره د جنورۍ پر 6 نیټه د دغه هیواد قضایي کمیشن په 9 کسیزه ججانو کې 15 یې د عائشه ملک په پلیتوب رای ورکړې وه. د نوموړي په نومول کېدو په کمیشن کې شامل و او د مخالفه وکیلانو اتحادیو نیوکې کړي او ویلي وو چې دا په هغو دریو قاضیانو کې نه ده شامله چې د صوبې په های کورټ کې تر ټولو سینیئر دي. جسټس عائشه ملک په 2012 زیږیز کال کې په لاهور های کورټ کې د جج په توګه کار پیل کړی و. په اوسلو کې د طالبانو د حکومت افغانانو او لویدیځو ډیپلوماټانو ترمنځ د خبرو نن دویمه ورځ ده. پرون د طالبانو 15 کسیزې پلاوی له ځینو افغانانو سره په افغانستان کې د بشري حقونو او په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقونو د خوندیتوب په اړه خبرې وکړې. له دې خبرو وروسته د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د ښځو او بشري حقونو په برخه کې ټاکل شوي استازي رینا امیری د ناروې غونډه په افغانستان کې د بشري حقونو او په تیره بیا د نجونو او ښځو د حقونو په اړه د خبرو لپاره یو ښه فرصت وبالو. نوموړي په خپل ټویټر پاڼه په افغانستان کې دننه د دې ډول غونډو د دوام غوښتنه کړې ده. امریکایي او اروپایي استازي به نن او سبا له طالبانو سره غونډې ولري. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی وایي له امریکایي پلاوي سره د اسلامي امارت د پلاوي لومړیتوب به د افغانانو د کنګل شوو پیسو بیرته خلاصول، د تور لیستونو حذفول او د ډیپلوماټیکو اړیکو پراختیا به د ایجنډا اساسي ټکی وي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه هم د احمد الله نه اوریدل. اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونې زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې باور عائشه ملک د پاکستان سپریم کورټ لومړی خزینه ججه شوه. له افغانستانه شمالي وزیرستان ته ستانه شوي کډوال وایي خوراکي او غیر خوراکي مرستو ته اړتیا لري.
د شنه اسمان لاندې زندگی تروي، بس غریبانان دي، مجبور دي ارجنټینه کې ژوند تروي، دوی سره هیڅ قسم مرسته نه کوي.
د جنوبي وزیرستان په انګور اډه کې په لومړي ځل روغتیايي مرکز پرانستل شوی.
دا بیچیو دو انگور اډا دا 28 سال نه بند وا چې کله نه جوړه دو دا یو نه بس فنکشن شوی نه و. انگور اډا کې میجو ام بي پیز ډاکټر دی ورسره ال ایچ پی دو میډ وایف دو.
د ننګرهار چارواکی وای سباندې سلطنه په بیلابلو جرمونو کې نیولې دي.
او د ترهګری په وړاندې د مبارزې مدیریت بیا 25 میله بیلابل اسلحه نیولې ده. او لس هغه کسان چې جیلي اسناد دي، پاسپورت پر اړتیا درلودلو یا جوړ کړي ول، هغه هم تورستل دي.
دا نور ریپورتونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اور ورزو د خبرونې لومړی ریپورت طرف ته. عائشه ملک د پاکستان سپریم کورټ لومړی خسینه جج شو. د نوموړي د دندې سمبالولو د سوګند مراسمو په اړه نور معلومات راته زموږ همکار طاهر خان راکوي چې دا وخت را سره په ټلیفون دی. طاهر خان صاحب، که اوریدونکو ته دا وایي چې آیا عائشه ملک چې د پاکستان سپریم کورټ لومړی خزینه جج ټاکل شوې ده، نو دغه ته څه صورتحال دی، څه مراسم په دې اړه نن وشو کنه؟ اوریدونکو موږ هڅه کوو چې له خپل همکار سره په دې اړه خبرې وکړو، تاسو ته معلومات درکو چې عائشه ملک د پاکستان سپریم کورټ لومړی خزینه جج جوړه شوې ده. او موږ سره زم همکار او شنون کې طاهر خان راځي، هغه براته معلومات راکوي. هڅه کوو چې سر زمونږ رابطه اوشي، خو راته ښکاري په ټلیفون کې ستونزه ده، تر اوسه مو سره رابطه نه ټینګیږي. نو اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو خبرونې زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې واورئ. او دغه سي اوریدونکو د مشال ریډیو خبرونې موږ د سحر د 9 بجو نه د ماخام تر 6 بجو پورې تاسو لره وړو. او تاسو کولی شئ چې په فیسبوک، دغه سی په ټویټر او په انستګرام باندې د مشال ریډیو پاڼه خوخه یا لایک بیا ته مونږ ته رائے راکول شي. دا چې زموږ خپل همکار سره رابطه ټینګه شي، لاړ به شو د یو ریپورت طرف ته. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي حکومت به نه یوازې اوسنی آئینی دوره پوره کوي، بلکې ګوند به راتلونکي عام انتخابات هم ګټي. نوموړي په عین وخت کې ظاهرا مخالفه ګوندونو ته خبرداری ورکړل چې کله د حکومت ختم شو نو د ولس په ملتیا به سړکونو ته راوسي او خپلو مخالفینو ته به لا هم ګرانه کړي. وزیر اعظم دا څرګندونه پرون له پاکستانی وګړو سره په ټلیفوني خبرې کې کړې دي چې تفصیل درته زموږ همکار سراج زهیر وړاندې کوي.
د جنوري په 23 په اسلام آباد کې په ټلیفون لقام سره خبرو کې د وزیر اعظم عمران خان وینا وه، اپوزیشن ګوندونو د خپلو غلاګانو معاف کولو لپاره اړې ګړې جوړ کړې او احتجاجونه او جلسې کوي او حکومت ته دړکې ورکوي چې د حکومت د ختمولو لپاره به اسلام آباد ته لانګ مارچ کوي. د نوموړي په خبره اپوزیشن ګوندونه د ولس ته راوښکلو خبره کوي، نو که دی د حکومت نه لاړو او ولس یې سړکونو ته راوستو نو اپوزیشن ته به د ځان د پټو ولو زین ملاویگی. نو موڑی اپوزیشن گوندونو ته په اشاره وی
خبردار کرنا چاہتا ہوں، اگر میں
دی وای ز خبرداري ورکوم کز د حکومت نه بهر شوم نو تاسو لپاره به ډیر خطرناکم. تر اوسه خو ز خاموش په دفتر کې ناستیم او تماشه کوم، خو ز سړکونو ته راوتم نو تاسو لپاره د پټې جو زین نوی ز کی چی خلکو تاسو په جندګی
لګانی ہوگی، لوگ آپ کو پہچان چکے.
د پدا سے حال کې د چی پاکستان پیپلز پارټی د فروری په 28 او د اپوزیشن گوندونو اتحاد پاکستان جمهوری غورزنګ یا پی ڈی ایم د حکومت ضد د مارچ په 23 اسلام آباد ته د لانګ مارچ اعلان کړي او غوښتنه کوي چې د پاکستان تحریک انصاف موجوده حکومت په کال 2013 کې په عامو ټول ټاکنو کې ټګي کړي او دا پوز راوسته، نو باید چې عمران خان د وزیر اعظم د چوکۍ نه استعفا ورکړي او نوې ټول ټاکنې وکړي. د وزیر اعظم عمران خان پدی سرګندونو په پاکستان کې د سیاسي چارو شنون کې سوایي مشال ریډیو چې په پیښور کې د خبريال او د سیاسي چارو تجزیه کار محمود جان بابر نو پختل نو هغه وی
هغه وخت عمران خان پوزیشن بدلو چې کله به هغه سره پاکستان ټول ادارې هغه په شا باندې ولاړ وي نو دلته هغه د ارس کولې شو او کدی استعفا ورکړي په دې حل کې او زی زمانه د خیال چې دا ځل به د سره ټول هغه رنګ ولاړی څنګه چور سره پیله ولاړو د دویم مخاطب چې کوم دی نو هغه خلک کې دي چې کوم د پاکستان مقتدر هلکې دي چې د هغه په اړه خلک دا نظر لري چې عمران خان د هغه په امداد سره راغلی او عمران خان ته کې دي چې ترته دا ګنګوسې ول غوکه راغلی شي د لری کولې کېږي لګیا دی بل څوک راوستي کېږي ښکاری داسې چې د هغه خلکو له هم وي چې تاسو کومه لري هوکې او تاسو بل چا سره خبره وکړي خو زه به داسې پارام کینه نم چې څنګه زه اوسه پورې ناس
بل پلو د وزیر اعظم عمران خان د دې بیان په خبرګون کې د پاکستان مسلم لیگ نون نائب صدر مریم نواز جاری شوی یو بیان کې ویلي چې عمران خان یې اغسته نو ځکه دا قسمه بیانونه ورکوي او نه خو هغه نواز شریف ته او نه هغه مظلوم دی چې ولس به په ملګرتیا راوځي لدی وړاندې د اپوزیشن غوندونو په غوښتنو وزیر اعظم عمران خان او وزیرانو یې په بیا بیا ویلي چې د کال 2013 عامې ټول ټاکنې پاکې او صافې شوي او وزیر اعظم عمران خان به خپل 15 کلنه عیني موده پوره کوي
دا مشال ریډیو دا
اور ادن کو مشال ریڈیو تاثور د مشال ریڈیو خبرونې زمنګ په ویبپاڼه په مشال ریڈیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي اور ادن کو نن په باچا خان مرکز کې یو سیمینار او پدې کې غنو سیاستدانانو بندنی فعالانو خبريالانو ګډون کړي وو دا وخت موږ سره د پیښور ناظم همکار غلام غوث په ټلیفون دی غلام غوث کته زما غوري اور ادن کو تک وای چې دا سیمینار نن په 12 کې وو او په کې چا چا ویناګانې وکړي
بالکل علیشا دا سیمینار چې کوم د باچا خان اونۍ چې کوم د شلم جنوري نه پیل شوی ده د هغې په سلسله کې مختلف پروګرامونه ټاکل شوي دي نو نن په اعتدال او په تندروي او په خدایي خدمتګارۍ د سرخط باندې چې کوم دی یو سیمینار او هغې ته چې کوم دی نو د هیواد وتلي خبریالان او یو پوری سیاستوال رابلل شوي وو په دې کې خواجه آصف د مسلم لیگ نون چې کوم یو مخکښ دی او پخوانی د دفاعي چارو چې کوم لږ وزیر و هغه دې ته وینا وکړه دغه شانتي اوس مهال دې غونډې ته د پاکستان بل یو مشر سیاستوال جاوید هاشمی وینا کوي د دین وړاندې چې کوم دی نو دې ته وتلي خبردار سلیم صاحب
جی
خبریال حمید میر وتلي وینا وکړه خواجه آصف چې کوم د مسلم لیگ نون مخکښ دی هغه په هیواد کې چې دا اوس کومې خبرې اترې د سیاسي د شدایتي نظام چې کوم دراوړو ګنګوسي دي په دې اړه باندې هغه خبرې اترې وکړې او نورې خبرې هم وکړې هغه دا ویل چې د هیواد په تاریخ کې چې کوم نو شاوخوا 15 کاله چې کوم نو په هیواد کې دغه 15 کاله صدارتي نظام پاتې شوی او هیواد څومره دغه نقصانونه رسیدلی دی څومره زیانونه رسیدلی دی نو هغه هم په دغه دغه کې چې کوم دی نو رسیدلی دی هغې دغه شانتي دغه د مشرقي پاکستان بېلېدلو د پېښې ذکر یې هم وکړو د ځینې نورو واقعو هغه دا وویل خواجه آصف چې د هیواد سالمیت او بقا چې کوم دی نو هغه په پارلماني نظام کې ده او چې څومره جمهوریت پسند دغه دي خلک دي او سیاستوال دي نو هغې به د دې لپاره خپله مبارزه چې کوم ده نو هغه جاری ساتي بیا د دې نه وړاندې چې کوم وتلې خبريال سلیم شافي په دې اړه باندې خبرې اترې وکړې او څنګه چې د دې سیمینار دغه موضوع د اعتدال په دی او د تندروي نو هغه دا وویل چې اوس مهال چې کوم دی نو د هیواد په سیاست کې چې کوم دی نو هم ډېره زیاته تندروي راغلی ده او دغه تندروي او یا لکه تشدد چې کوم کېږي نو هغه په مختلفو ډولونو باندې کېږي هغه په میډیا کې چې کوم دی نو هم د سنسرشپ د لارې یا د بیان د ازادۍ د مخې نیولو د لارې هم یو قسم له دغه تشدد چې کوم دی نو روان دی بیا په سیاست کې چې کوم دی نو د نیب د لارې په سیاستوالو په چوپ کولو او په دغې باندې دغه روان دی یو تشدد روان دی بیا په دې کې دغه حمید میر هم خبرې اترې وکړلې او هغه دا وویله کم په دې منطقه کې د جمهوریت خوخي خلکو د عدم تشدد د مفکوره خلق نو زیات تر چې کوم دینو هغه خلق چې کوم دینو د هغه خلاف تشدد استعمال شوی دی کارول شوی یعنی چې کوم خلکو د امن خبره کوله د عدم تشدد خبره کوله د جمهوریت خبره کوله د پارلماني نظام خبره کوله نو د هغه خلاف چې کوم دینو دغه شوی دی تشدد استعمال شوی دی د نور چې کوم قوت نه دی غیر جمهوریت د پردیشات یا په داګه باندې او اوس هم په دې سیمینار کې ځینې خلکو دا خبرې اترې وکړې دغه ځواکونو کسانو چې اوس مهال دغه د فدارتي نظام چې کومې ګنوشې او دغه دي نو هغې په پاکستان تحریک انصاف باندې تور ولګاوه شي د دې خلاف هم دغه دوی د حکمران او ګوند او که داسې څه کېږي بله تجربه کېږي نو د دې سره به هېواد ته نغړې شي نقصان نه شي او دې مشرانو ټول ټینګار د 1903 او اهم په آیین باندې وکړو په هغه آیین کې چې کومو مشرانو دا جوړ کړی وو او دا ټول بېلابېل قومونه یو په دغه آیین باندې نو دوی دا وویله چې که اوس پرس کړه دغه آیین بیا ماتېږي ګو چې د 1903 نه ویم نه پس دا څو ځله مات شوی دی او بیا دغه شوی دی بحال شوی دی چې که دا بیا په داسې حساس حالاتو کې دغه کېږي بیا ماتېږي نو دا بله که بیا غغهکمین هغه به ډېر ګران.
سما د ډیره مننه غلام غوس ته معلومات را کول او ریدونکو تاسو د همکار غلام غوس نه اوریدل چې نن په باچا خان مرکز کې یو سیمینار کې د چپکی خبريالانو دغه سینو سیاست دانانو وینګانی وکړلې او ریدونکو عوامي نېشنل ګوند د جنوري لشلمینا تر 15 بخنه غړم شپږشتمې پوري د باچا خان او دغه سید عبدالولی خان اونیل مانسي او باچا خان په 1908 کال کې د جنوري په شلمه وفات شوی وو. ورسو اوس زمونږ همکار طاهر خان ته هغه را سره د ټلیفون په کرخه باندې دی. طاهر خان صاحب که اوریدونکو ته ووایې څنګه چې اوریدونکو به په خبرونو کې موریدلې وي چې عائشه ملک د پاکستان سپریم کورټ لومړی ښځینه جج جوړه شوې ده، نو تاسو که د نوموړي د دندې او نن چې کوم د سوګند پورته کولو مراسم وو د هغې په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
مننه ستاسو، سلام ستاسو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو وویل، عائشه ملک د پاکستان په تاریخ کې اولنۍ ښځینه جج قاضي ده چې هغه د پاکستان د سپریم کورټ هغه اولنۍ جج نن هغې رسمي نن هغه سوګند هم پورته کړ او د پاکستان جسټس یا مشر قاضي هغې ته سوګند هم ورکړ. او دا مخکې د لاهور های کورټ یا د عالي محکمې په هغې کې دا جج وه او اوس دا سپریم کورټ رسمي لکه د نن نه دا سپریم کورټ هم جج شوه، قاضي شوه. او دا د لاهور ده، په لاهور کې پیدا شوې وه 1968 کال کې، او د دې ابتدایي تعلیم چې بیا د قانون کوم وو په کراچۍ کې، او د کراچۍ نه وروسته بیا دا د اعلی تعلیم لپاره امریکا ته تللې وه، هلته قانون کې نور ډېر زده کړه کړې وي، او بیا چې واپس راغلی به په کراچۍ کې بیا قیادت شروع کړی، او بیا چې کله د دې واده شوی وو بیا واپس لاهور ته راغلی وو. 2015 کال کې بیا دا د لاهور های کورټ دا جج شوه، او بیا لکه د دې مختلف ډېر مهم کیسونو کې فیصلې کړې دي، او دا ماهره هره دا چې کوم د ښځو د حقونو دي یا میراث دی یا د ماشومانو د حقونو دي یا طلاق دی هغې ماهره هم دا ګڼل کېږي. په دې اړه باندې پرېکړې هم مهمې کړې دي، او بهر هم په دې موضوعاتو باندې دا اکثر بریدي کېږي چې په سیمینارونو کې په غونډو کې دا وینا وکړي. او بارن تیر کال هم په دې نوم راغلی وو د سپریم کورټ د جج لپاره، خو بیا چې کوم د ججانو د قاضیانو چې کومه ټاکنه کېږي نامزدګي کېږي سپریم جوډیشل کونسل، هغه وخت کې اته ممبرانو کې څلور رایه په دې په حق کې وي، څلور رایه مخالفت شوې، هغه وخت کې بیا د سپریم کورټ هغه جج ته کوم مسؤلیت هغه پاتې شو. خو دا وارې بیا د اوسني مشر قاضي ګلزار احمد هغه د دې نوم تجویز کړو، او دا وارې اکثریت د دې بیا تایید کړی. د پارلمان یو کمیټي وي چې کله د جوډیشل کمیشن نه د جج نوم راشي نو بیا پارلمان کمیټه پارلمان کمیټه هم دغه تایید کړی دی او نن د سوګن پورته.
سما د ډیر مننه طاهر خان صاحب د معلوماتو را کول. اوریدونکو تاسو د همکار طاهر خان نه اوریدل چې د پاکستان سپریم کورټ نن په لومړي ځل یوې ښځې یعنی عائشه ملک د جج په توګه التاغه په سپریم کورټ کې لوړه وکړله. سیاستدانانو، مدني فعالانو، قانون پوهانو، په پاکستان کې امریکایي سفارت د عائشه ملک د جج په توګه د راتللو هرکلی کړی دی. ورسو یو بل رپورټ طرف ته افغانستان شمالي وزیرستان ته ستانه شوي کډوال وایي چې دا مهال د دوی شاوخوا 2500 کورنۍ د ټوچي دریا په غاړه په ساړه موسم کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستو ته انتظار دي. د سیمې مشرانو د غیر حکومتي ادارو کارکوونکي وایي چې که په دې یخنۍ کې له دې بیرته ستنو شوو سره د ګرمو جامو، کمبل، اوبو او نورو شیانو بیړنۍ مرستې ونه شوې نو دوی ماشومان به د مرګ له خطر سره مخامخ شي. بلخوا حکومت وایي چې له افغانستانه له ستنو شوو کورنیو سره وار له مخه مرستې کړې دي او نورې به هم کوي. تفصیل مجید بابر را کوي.
د افغانستان نه پاکستان ته ستانه شوي د شمالي وزیرستان کډوال وایي چې د ټوچي دریاب په غاړه د شنه اسمان لاندې پراته دي او حکومت ورسره هیڅ مرستې نه کوي. دا کډوال د شمالي وزیرستان د مدخیلو او سیدګۍ دي او په 2014 میلادي کال کې د وسلوالو پر ضد د ضرب عضب پوځي عملیاتو په نتیجه کې افغانستان ته اوړېدلي ول. د 2020 کال د دسمبر په 10مه حکومت د دغو څه د پاسه 5000 کورنیو خپلو سیمو ته د ستنولو وروستۍ مرحله پیل کړې وه. د قدرتي آفتونو سره د مبارزی د صوبایي ادارې چارواکو د دسمبر په 15مه مشال ریډیو ته ویلي وو چې دغه کډوالو ته په غلام خان بندر خوراکي او د غیر خوراکي توکو ترڅنګ د ټلیفون سیم په ذریعه به هر میاشت 2000 روپۍ نقدي ورکوي. خو د جنوري په 15مه د ټوچي دریاب په غاړه سره د خپل کورنۍ د یو لس غړو استوګن معظم خان وای چې د راستنېدو نه پس په دې واورین موسم کې د سختو ستونزو سره مخ دي.
افغانستان نه دا غاړه تقریبا 15 فرد سایکلي چې می راغلي یو د غرما سره مخمخ شوي چې ځوڼن نرته ملوي دي، پیسن نرته ملوي دي، لکه دغه ستونزه ډېره ده. سړه ده، یخني ډېره ده. می سره اوسې خالي بېرته می سه یو ستونزه را کړی دی. په هېڅ وخت یره می سه د شي سره کړی ده چې می دغه څه په دغه څه را وستلي. تقریبا داسې وخت چې دوه نیم زره کاډ دي، صحیح په دغه د می سه دلته پراتی دي.
د پاکستان نخ پرېدونکي د انګریزي ژبې ورځپاڼې اکسپریس ټریبیون د جنوري په 10مه په خپل راپور کې لیکلي چې د شمالي وزیرستان په دتخیلو، رزمک او شوال ترڅنګ په خو شاسیمو لکه کورما او جنوبي وزیرستان کې سخت واوره ورېدلې چې له وجې د تودوخي کچا منفي ته غورځېدلې. خو د ساړه موسم ترڅنګ یو بل کډوال عنایت خان وایي چې په دغه سیمه کې د سکولو اوبه هم نشته. په شمالي وزیرستان کې د یو غیر حکومتي ادارې کارکونکي چې له رسنو سره د خبرو اجازه نه لرله د نوم نه ښودلو په شرط مشال لري ته وویل چې که د ټوچي دریاب په غاړه د دغو کډوالو سره په بیړنۍ توګه مرستې ونه شوې نو په سوونو ماشومان د ژوند د خطر سره مخ کېدای شي. حکومت وایي چې د دې کډوالو لپاره په بکخیلو کې یو کیمپ جوړ کړی او هلته هر ډول سهولتونه برابر کړي. خو د افغانستان راستون شوی مقبول خان وای چې د بکخیلو کیمپ چارواکو ورته ویلي هلته وار له مخه په زرګونو کډوال اوسېږي او نور ځای پکې نشته.
ما کورنۍ غونډه راغلی ده، میزه تقریبا ولالم د پټه نه لګیږي او خپل پولیس کې چې حکومت څخه خبره تاو کو چې سمیز د کلا باد ولا دي یا سکول باد ولا دي یا لاس باد ولا دي هغه د حکومت پولیس کې میزه میزه سره ته نه شي کړلای. دې غریبات نه دغه په درځي کې په تناره کړولې چې خلک چې په همزه حکومت نه درګدي هیڅ دا کې کډوال د نورو چې مخ ته غلي دي دا څلور کله چې وی چې هغه نه سره دي چې هغه په کوم کې نه دي.
د سیمې یو مشر ملک رحمت غلام د جنوري په 15مه مشال ریډیو ته وویل چې حکومت سره د یوې جرګې له لارې د دې کډوالو ستونزې شریکې کړي خو تر دا مهال حکومت دوی سره مرستې نه دي کړي.
شناس مان لاندې زندگی تروي، بس غریبانه دي، مجبور دي، پټنډي نه کې ژوند تروي، دوی سره هیڅ قسم مرسته نه کوي. بس صرف وزیر پاین غلام خان باندې رجسٹریشن کی واغه تر اوسه بیره پیسې نه دی وته ملاو شوې. لکه نور متاثرین دي کې 12000 منتلی اخلي ور سره دا سره یو ټینټ ور کوي دوی دی درې داسه وړې بستر دی او یو سپنج وته بس دا شاینا ور کوي. نور دیتا حکومت هیڅ قسم توجه نه ور کړی او نه د میش سره بدامونه رابطہ کو مشو بار بار پر سوشل میډیا باندې
خود جنوری په 15مه د شمالي وزیرستان ډیپټی کمشنر شاهد علي خان مشال ریډیو ته وویل چې د دې کډوالو د ستونزو خبر دی او هڅه کوي چې د دوی ستونزې حل کړي.
آی ڈی پیز لپاره د ټرانسپورټ فیسیلیټیز چې دنا د ګلون کیمپ په پوره مونږه پرووایډ کوو. د دې سره سره چې سمره زمونږه ان ایف آیز دی پاره کې ټینټس، میټرسز، بلانکټس، کچن سیٹ او نور چې څومره د ضرورت شیزونه دی اټول ورته په 0.5 باندې هند ورکی چې کم زمونږ سیم ایشو کیږي پاغه کې 12000 روپے د منتلی سسټیننس الاونس او 8000 روپے د فوډ الاونس چې دغه هر فیملی د چینه غور کړی کیږي کم چې پلس 15 سورزو کې چینه غا ریچارج کیږي اپریشنلایز کیږي او د ډیرو فیملی چینه غا وس اپریشنل شوی دا غوته د غوغه پیسې چې د ناغه غ ترانسفر سلسله چینه شروع ده.
د شمالي وزیرستان ډیپټی کمشنر شاهد علی خان وویل چې په افغانستان کې میشته په 15000 سلور سو کورنیو کې تر دا مهال 15000 او سل کورنۍ راستنی کړي دي او د په خبره د ګولانو کیمپ نه پس به هغه نور کورنۍ هم راستنوي چې د افغانستان نور سیمو ته کډوال شوي دي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د جنوبی وزیرستان د انګور اډې اوسیدونکي وایي د پاکستان له جوړېدو راهیسې اول وار دی چې د دوی لپاره یو روغتیایي مرکز فعال کړل شوی دی. دوی له حکومت غواړي چې د هیواد د نورو برخو په څیر د دوی د روغتیا او د ماشومانو د تعلیم ستونزو حلولو ته پام وکړي. د مرف په نوم یو غیر سرکاري اداره چې د انګور اډې روغتیایي مرکز یې بیرته فعال کړی وایي چې د سیمې د خلکو اړتیاو ته په کتو لایي سره د مرستو پوره هڅه کوي. تفصیل اشتیاق مسید راکوي.
د سویلی وزیرستان انګور اډا اوسیدونکي ویایي چې د دوی په سیمه کې په اول وار د بنیادی صحت مرکز یو غیر سرکاري تنظیم فعال کړای دی. د انګور اډا اوسیدونکي یاسین وزیر ویایي دا اول وار دی چې د دوی په سیمه کې د خلکو د پوره د بنیادی صحت مرکز فعال شوی دی.
د انګور اډې د شو چې مدو د درې څلور دن فعال شوی دی. دوی باندې د نیز د انګور اډې خلک ډېر زیات خوشحال دي. تقریبا د پاکستان تر سال څومره کیږي هغه 10 ټایم دی چې میشتا یو ډاکټر وغلاوی او ورسره چې موږ د میډیسن دی او ورسره نور میډیکل سټاف دی.
د بنیادی صحت مرکز فعال کېدو په برعکس د انګور اډا اوسیدونکي دوه نورې کسانې خبرې هم واروي.
مونږ عزیز وزیر د انګور اډې نه خبرې کوم چې موږ په انګور اډه کې د چا په لاس شوی دوه نه دغه ډېر شکریا ده چې موږ د حکومت نه دایل کې چې په انګور اډه کې د بقایده د بلډینګ ضرورت هم شته پکې د لیډي ډاکټر او ډاکټر ضرورت هم مساوین جوانان
د غیر سرکاری تنظیم مرف مشر ڈاکٹر عصمت اللہ وزیر مشال ریڈیو تا وویل چې د انګور اډا سیمې خلکو ضرورت په بنیاد باندې دوی دا ضروری و ګڼل چې غیر فعال د بنیادی صحت سرکاری مرکز د خلکو د پورا فعال کی.
اډا دا 28 سال نه بند و چې کله نه جوړه دو دا دغه نه بعد فنکشن شوی نه و چې کله د دغه علاقې اسسمنت ورک مرف ارګنایزیشن چې انګور اډا فیسیلیټی چې کوم دی دا میج دا هم کړل چې دا میج ابو دی انګور اډا کې میج ام بي پی اس ډاکټر دی ور سره ال ایچ پی دو میډ وایف دو نیوټریشنست دی ور سره ډیسپنسر هدای دول ته میج خال ته چې کوم پرایمری هیلت کیر دی ا دی تا ور پروواید کوي ان دیر دو سټیپس و دې کې فیمل شي کې میډی کینیکولوژیکل پرابلم سره ګاینې نه اپ سره اویر تر درې می او نور چې کومه داس کمیونیکیبل ډیزیز دي دا غوړ ورته ټریټ کیږي. دغه سره اورته میج ار کیسه ویکسینیشن ورته پروواید کړای دی. دغه نه علاوه میج د سنیک بایډ د پورا انټی سنیک وینوم او د اس پی او پر یو پر کیمی ویکسین دی ریبیز ویکسین دا هم میج ورته پروواید کړی دی. نو دلته چانه ایواری په نو خلی ایون شو پی ډی فی سندا کنهستا میډیسن ها فری دو دل میج سرویس دی د شپږ ریزیوی لکه سومر نه اون ساته هفته د پورا خالی په دغه د تور شو ون عملو گئیز د 9 بجې نه 1 ساعت 3 بجې پورا د ډیلی رودریمی او ډیلی عمرزون کس د کې خلید انګور اډه خلک نه پل کې دا اکراس دی بارډر چې وان خلک روسي ده دغه نه مستفید کېدای شي.
د انګور اډه اوسې دین کې د پاکستانی حکومتي چارواکیو نه دا غشتنه هم وکړه چې د دوی د سیمې د خلک د ژوند بنیادی ضرورتونه پورا کول طرف ته دا هم مخ ور وړاوي چې دوی په خپل سیمه کې د آرام سره ژوند تیر کړي. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
مشال ریڈیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریڈیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره په پیښور کې د ماخام 5:30 بجې شوې د احمد الله نه بلند خبرونه وورو.
له خوستا ستانشوی د شمالي وزیرستان کډوال وای د ټوچی سیم پر غاړه ترشنه اسمان لاندې وسیږي او د پاکستان حکومت ورسره مرسته نه کوي. دا کډوال د شمالي وزیرستان د مداخلو او سیدګۍ دی چې په 2014 زیږدیز کال کې د وسلوالو پر ضد د ضرب عذب فوزي عملیاتو په نتیجه کې خوست او پکتیا ته تللي وو. له شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شاهد علي خان پرون مشال ویډیو ته وویل کوشش کوي چې د تازه ورغلو کډوالو ستونزې حل کړي. د خیبر انتظامیه وای په میدانک غره کې په واورو کې ګیر یورس ماشومان ژغورلي دي. د خیبر د ژغورنې ادارې ریسکیو یو دوه ویان مقصود عالم تیر شپنه وخت مشال ویډیو ته وویل چې د پولیسو په مرسته یې ماشومان وژغورل او خپل کورنۍ ته یې وسپارل. د نوموړي وینا و د ټولو ماشومانو روغتیايي حالت ښه دی. د خیبر پختونخوا حکومت وای په کلک امنیت کې د صوبې په 19 ضلعو کې د ګوزن و ورځنی کمپاین پیل کړی دی. د صوبې چیف سیکرټری ډاکټر شهزاد خان بنگش نن په پیښور کې د کمپاین پیلولو پر مهال وویل چې تر 4 لکه زیات ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکوي. د پاکستان سپریم کورټ په لومړي ځل یوې ښځې د قاضي په توګه لوړه وکړه. د جسټس عائشه ملک نن د سپریم کورټ له چیف جسټس ګلزار احمد سوګند واخیست. د سترې محکمې قاضي کولو لپاره د جنوري پر 16 نیټه د دغه هیواد قضایي کمیشن په ناکسي ججانو کې 300 د عائشه ملک په پلویتوب رای ورکړې وه. په اوس وخت کې د طالبانو د حکومت او افغانانو او لویدیځو ډیپلوماټانو ترمنځ د خبرو نن دویم ورځ ده. پرون د طالبانو 15 کسیز پلاوی له ځینو افغانانو سره په افغانستان کې د بشري حقونو او په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقونو د خوندیتوب په اړه خبرې وکړې. امریکایي او اروپایي استازي بنن او سبا له طالبانو سره غونډې ولري. د طالبانو د حکومت د ویان مستیال بلال کریمی وایي له امریکایي پلاوي سره د اسلامي امارت د پلاوي لومړیتوب بعد افغانانو د کنګل شوو پیسو بیرته خلاصول، د تور لیستونو خصفول او د ډیپلوماټیکو اړیکو پراختیا بعد ایجنډي اساسي ټکی وي.
لند خبرونه د احمد الله نوارې د لوریدونکو برسو د یو بل رپورت طرف ته په بلوچستان کې تر اوږدې مودې وروسته د جنوري له 20 نیټې راهیسې د واورو بارانونو لړۍ پیل شوې. د ټوله صبح او په 13 پښتون میشتې سیمې له 1300 کلونو راهیسې له سختې وچکالۍ سره مخامخ دي چې له کبله هلته د اوبو د کمی مسله هم جوړه شوې. ځایي خلک وایي چې په سیمه کې نه یوازې د سکلو بلکې د ځمکو د خړوبولو لپاره هم اوبه کمې دي. دوی زیاتوي چې د اوبو نشتوالي له وجې باغونه وچ شوي او حاصلات یې کم شوي. حکومت په وار وار ویلي چې د بلوچستان د اوبو مسالې د حل لپاره هلته د اوبو زیرمه کولو بندونه جوړوي او هر کال ورته په پرمختیایي پروژو کې پیسې بیلوي. خو آیا د بارانونو تازه لړۍ به د بلوچستان وچکالي له منځه وسي او کنه؟ په دې اړه تفصیل د عبدالحی کاکړ نه اورو.
دا بارانونه واوري په کوټه، زیارت، ژوب، سنجاوي، کلا عبدالله، کان مترزي، مسلم باغ، کلا سیف الله، خانوزي، توبه تکزي، توبه کاکړي او په بلوچ مشتو سیمو کولپور او منګو شر کې سوي او په ځینو سیمو کې لا هم دا لړۍ دوام لري. د پښتون مشتو سیمو خلک له ډېرې خوشحالۍ د بارانونو او واورو عکسونه او ویډیوګانې پر ټولنیزو رسنیو خپروي. خو پوښتنه دا ده چې آیا له دې سره به وچکلي او د اوبو کمشت سونځه حلسي او کچنګا؟ د کوټي په سریاب کې د زرعي تحقیقاتي ادارې ډایرکټر ډاکټر محمد قاسم کاکړ وای د اوسنوي بارانونو او واورو ګټه باراني فصلونو او مالدارانو ته رسیدلای شي، خو البته د دغه خبره تر مځکه لاندې د اوبو کچه نشي راپورته کولای.
موږ د اوبو رایستل زیات یا او باران کم دی. تاسو پوری د اوبو رایستل او په باران او د واوري په شکل کې اوریدل چې دا سره برابر سی او دغه تر زیات سی د باران او واوري، نو بیا زموږ د اوبو لاندې کچ چې کوم دا هغه راپورته کیږي. لکه چې دا کمی اوس په دې تیرې اونۍ کې وسولې چې دا څه لور 15 واره دا سی وسی، بیا به زموږ د لاندې د اوبو پر سطح باندې اثر ورزوی.
ډاکټر قاسم کاکړ وایي چې د پښتون میشتو سیمو کروندګر د ټیوبولونو لارې په پراخه پیمانه او براباسي چې لکبله ترمزه کلاندی د اوبو کچا مخ په کمی دوده.
سبګزی ټیم چې وترل سلو پر ګوال ملزیو پر غوریزی باندې اوبه پر 50-75 فوټه دی. بیا دلته چې موږ کان لراسو کان زموږ غ په 200-300 کلا سپلال د 350-400 زونی سي تر 100 فوټه ده. دی په کوټه کې دلته تر زرو پورې تللی دي. اوبه زموږ په د پښتري سیمه کې او ستن ته اوس دا تر سلور سوا در نیم سلور سوا بلاندې وي نه چې موږ واخو خو په ډېرو ځایو کې په کلا عبدالله او په پښین کې دا اووه نیم سوا پورې رسېدلی دي.
که د بلوچستان پښتون میشتو سیمو کې د سړک د غاړې سفر وسی نو ځای پر ځای به داسې باغونه او پټي ووینئ چې پکې د شمسي توانایي پلیټونه قطار ولاړ وي. په صوبه کې د بجلی د کمی له کبله کروندګر اوس خپل څاګان نور هم ژوروي او د خپلو مځکو خړوبو لپاره د شمسیانو له لارې په ماشینانو اوبه راباسي. په دوبۍ کې میش د حیاتیاتي تنوع پو ډاکټر عبدالرازق کاکړ د تیرې څه مودې راهیسې پر فیسبوک د ویناګانو له لارې په خلکو کې د آب و هوا بدلون د اوبو استعمال او کرهنې په اړه پوهاوی خپروي. نوموړي د جنوري پر 22مه نیټه مشال ډیټول په سیمه کې تازه بارانونه به شایي موسمي فصلونو ته ګټه ورسوي خو د پوینا تر ټولو مهمه خبره د کروندګرو لخوا د شمسیانو له لارې د اوبو په پراخه کچه را ایستل ته اړول پکار دي.
دا سولر ټکنالوژي یا دا برما اوبور د دې لپاره وي چې د انسان له تندې نسي مردونه اوبه پر راوباسي یا دونی اوبه پر راوباسي چې بالکل په یو پایپ په یو سپری باندې دا خپلو فصلو ته ورکړي. نو دا موږ سه په کومه طریقه استعمالو و د ته فلډ ایریګیشن یعنی بهونه د سیلاب نونه اوبه را بهونه پر فصلو باندې دا په داسې ملکو کې چې هلته د کال 2000 ملي متر باران کېږي هلته خلک نه استعمالوي. دونی ظلم نه کوي زموږ په ځای کې خو باران څه دی هغه 300 ملي متر کېږي نو ته اندازه ولګوه چې موږ یو څونه غټ ظلم کوو.
د شوب د مینی بازار اوسیدونکو ملک ظاهر شاه کاکړ چې په خپل هم کروندګر دی وای چې وچکلی چې په څومره لویه کچه زیان رسولی نو د پونا شکاری نه چې لا تازه بارانونو یا واور سره وچې سوي چینه یا کاریسونه بیرته راځوندي سي. د په خبره د بندونو د نشوال لقبله د ژوب کلاسې فلا او شیرانی زده 80% بارانی اوبه د ژوب سیند لاري د ګومل دریاب ته تویږي.
زمور چونکه هغه د ډیمو ډیر کمی ده موږ اوبه ګرځې لاړې چې دریا ژو په زریا ګومل ته ګومل لاړې چې اباسین ده. د بلوچستان دغه پښتني علاقه د مالداری لاوالي یا د زمینداری لاوالي له خشکسالۍ سره مخامخ ده. نو سرکار دغه مهرباني وکړي چې موږ ته د ډیمو نه را جوړ کړي چې موږ دغه د وسې بارانونه کنټرول کړو. په دغه یو باران خو ډیر مشکل دی چې د خلکو به دا مسله حل سي یا به کاریزونه په ځوندي سي یا به کویان په ځوندي سي.
په بلوچستان کې پرله پسې راغلو حکومتونو دا منلې چې سیمه له وچکلۍ سره مخامخ ده او د کوټې په ګډون په نورو سیمو کې د اوبو کمښت دی. وزیر اعلی او گورنر چې کله هم د ملګرو ملتونو یا نورو مرستندوی ادارو له مشرانو سره ملاقاتونه کړي نو دا ستونزه یې ورسره شریک کړي او ورڅخه مرستې غوښتې دي. د پاکستان سرکاري خبري اژانس اسوسیټیډ پریس آف پاکستان د 2021 کال د سپتمبر پر 10مه نیټه د یو چارواکي چې نوم یې نوې شولې په حواله دی کړي چې په صوبه کې د اوبو کمښت پر کول په خاطر پر 22 بندونو روان کار بشپړ شوی او ډیر ژر به د شاوخه 6 روپۍ په لګښت پر 49 نو بندونو کارونه پیل شي.
د مشال ویډیو د سی شنبه یا نه ورځي 19 پروګرامونه
حجرا
په لسنی مو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د مشال رادیوي مجله
په دوو بجو
سروي
په دوو نیمو بجو
تورتمونا
په درې نیمو بجو
د رڼا په لور
په پاو کم څلورو بجو
د کرخې په غاړه
په څلورو بجو.
د بلوچستان په لویو لارو د خونړیو ټرافیکي پیښو رپورټونه اکثر مخې ته راځي. مرستندویا اداره یو یو دوه دوه وای په تیر یو کال کې یوازې د صوبې په دوو لویو لارو نږدې 8000 ټرافیکي پیښې شوې دي. د دې ادارې په وینا دا پیښې د 2000 کال پرتلا په 2021 کال کې زیاتې شوې ده. په داسې حال کې د ټرافیکي او صوبایي حکومتونو په اعلانونو سربیره دا سړکونه لا هم روان دي. د ترانسپورټرانو مسافرو په وینا د حادثو لویه وجه هم دا ده چې ټرافیک زیات شوی او سړکونه واړه دي. په دې اړه تفصیل د بریوال کاکړ په ریپورت کې اورو.
د بلوچستان پر لویو لارو کارکوونکي مرستندوی اداره ایمرجنسی ریسپانس سنټر وای په 2018 کال کې له ژوبه تر کوټي او له کوټي تر کراچي پر غځېدلې سړک نږدې 8000 د ټرافیک پیښې شوې وې. د یاد ادارې د ودی او پلان جوړونې مشر سمیع الرحمن مندوخیل د جنوري پر 22 مشال راډیو ته وویل چې په دې پیښو کې په زرګونه کسان ټپي شوي او په سلګونه وژل شوي وو. نوموړي وویل چې په پښتنه سیمه کې تر ټولو خونړی سړک هغه دی چې له ژوبه تر کوټې غځېدلی دی.
کما ژوب ټو کوټه های وے ده په دې باندې په 2021 کې 1100 اکسیډنټ شوی وو او په کم کې 2100 ته نږدې خلک ټپیان شوي وو. اشپر راویه خلکو زبن ترلاسه اور کړی ولی په دې سیمه کې سی د ټولو زیات اکسیډنټونه شوي وو هغه د کلاس فلا علاقہ د نسی شاخوا سي کم ایریا ته په دې کې شوي وو. په کم کې سی تقریبا 650 اکسیډنټ په 2021 کې شوي وو په هغه کې 19 خلکو زبن ترلاسه اور کړی ولی.
سمیع الرحمن مندوخیل زیاته کړه چې د بلوچستان صوبې بل خنړی سړک هغه دی چې له کوټې څخه په بلوچ میشتو سیمو کې تر کراچۍ تللی دی. د پر هغه سړک په تیر کال کې د سویو ټرافیکی پیښو په اړه وویل
د N25 کم سی کوټه کراچۍ های وے ده په دې کې په 2021 کې 6100 اکسیډنټ روډ ټرافیک اکسیډنټ شوی ول. په کم کې سی د 8000 نه زیات خلک انجر شوی او زخمیان شوی ول او 155 خلکو ژوند ترلاسه اور کړی ول.
د یادونه ورده چې دا شمیره یوازې د سوبې تر ټولو لویو دوو لارو د هغو پیښو دي چې مرستندوی ادارې ایمرجنسی ریسپانس سنټر راټول کړی دی. د دې ادارې د ودی او پلان جوړونې مشر سمیع الرحمن مندوخیل په وینا کې څه هم په 2020 کال کې د 2020 کال پرتله ټرافیکی پیښې زیات شوی وي خو مرګونه پکې نسبتا لږ شوی وو. د دې په خبره د دې وجه پر دې لارو د دوی د ادارې بیړنۍ مرستې دي چې تر ټرافیکی پیښو وروسته یې سمدستي خلکو ته رسوي. د بلوچستان پر دې لارو سفر کوونکي ډرایوران مسافر او ترانسپورټران وایي چې د ټرافیکی پیښو لوی لامل واړه سړکونه او پر هغوی زیات ټرافیک دی. د پاکستان وفاقي او د بلوچستان صوبایي حکومتونو په وار وار ویلي چې د صوبې ټولې لوی لارې به دوه کوي چې هم د ټریفیک رواني چټک سي او هم د حادثو مخه ونیول سي. خو پر حکومتي اعلاناتو سربیره لا هم دا لارې هغه سي یو رویه دي چې شاوخوا هر ورځ پرې خونړۍ پیښې رامنځته کیږي. د بلوچستان د سړکونو د چارو وزیر سردار عبدالرحمن کیتران د جنوري پر 22 مشال راډیو ته وویل چې د کوټي کراچۍ او کوټي ژوب ترمنځ لارې به ډېر زر دوه کړي.
دا سیدا چې له چمن څخه تر کوټي او کراچۍ د سړک دوه رویه کولو د کار پرانیسته وزیر اعظم عمران خان کړی ده او پر دې به ډېر ژر عملی کار پیل سي. د ژوب او کوټ ترمنځ سړک د سی پی اک برخه هم دی، پر هغه هم کار پیل شوی دی او هغه به هم له ټاکلي طریقه کار سره سم سرته رسیږي.
سردار عبدالرحمن کیتران وویل د دومره لوی سړکونو دوراوې کول وخت او وسایلو ته اړتیا لري. خود د پوینا د بلوچستان صوبایي حکومت دې کار ته ژمن دی. د ویل لکه څنګه چې له کلاسې پلا څخه پر لورلای تر ډیره غزي خانه غزيدلې سړک تر پخوا پراخ شوې دي، همداسې به د صوبې نورې لارې پراخ کړي. خو په صوبه کې د اپوزیشن ګوندونه تور پوری کوي چې د بلوچستان صوبایي حکومت یوازې اعلانونه کوي او د صوبې د پرمختګ لپاره عملی کار نه کوي.
دا مشال ریډیو ده.
په پیښور کې د اندوانو ټولنې د مذهبي سیلګرۍ لپاره یو اداره جوړه کړې ده. دا اداره فید ټوریزم انټرنیشنل نومیږي. د ادارې مشر هارون سربدیال مشال ویډیو ته ویلي چې د هند په ګډون بیلابیلو هیوادونو څخه خلک د خیبر پختونخوا مذهبي ځایونو ته ورسي. دا په داسې حال کې ده چې په جنوري میاشت کې له هند سلګونه زائرین پاکستان ته ورغلي وو. تفصیل د ګلای آسنا.
په خیبر پختونخوا کې مذهبي سیلګری ته ودی ورکولو لپاره د هندوانو ټولنې یو اداره جوړه کړې ده. د ادارې مشر هارون سربدیال د جنوري په 23 مشال وروسته ویل چې د فیت ټوریزم انټرنیشنل یا مذهبي سیلګری په نامه اداره کې د ملک په کچه نومیالي کسان چې پکې د تاریخ لرغونو آثارو پوهان هم شامل دي کار او لارښوونه کوي. د ویل پنجاب صوبې څخه یو ډله د مذهبي سیلګری لپاره خیبر پختونخوا ته ورغلی وه او همدارس په راتلونکو ورځو کې به د هند په ګډون له نورو هیوادونو هم خلک مذهبي سیلګری لپاره دغه سیمو ته راشي.
تقریبا سه درې ورځې مخکې چې هغه د پنجاب نه یو د اویا کسانو
مذهبی ٹوریزم باندھے کسان کے دے پاکستان دنن نہ لاہور اور فیصلہ آباد نہ چیرے اگر سیل گرے نہ پارا سواد طرف کرا لے لو مونگ اگا کی نیا دم اور چکم مالم جبا اور داغ پر لا رکھی چکم مذہبی مقامات داوی مونگ ایکسپوجر والا ورک مونگ دا واڑو چی دے فیت ٹوریزم انٹرنیشنل ایف پی آئی پر نم مانی جی پرائیویٹ کیپیسٹی کی جی مونگ مختلف چکم دی ہینڈی کرافٹ والا دی یا لوکل مقامات بانے چکم ہینڈی کرافٹ آرٹیزنز دی اگر مختلف فیلڈ آف لائف کی چیرے اگر خپل کارونا کئی لگا دی
پا خیبر پختونخوا کی دا مذہبی سلگرائی پا نامہ ادارہ پا دا سال کی جوڑا شوی چی دا جنوری میاش پا لمڑی نیٹا دا ہند پا گڑون لبیلابیلو حیوادنو سخا لزگونا ہندوان زیارت کون کو دا پاکستان سفر کرے وو دا ہند زائرینو پا پاکستان کی پا خپل سلو روزنی سفر کی گودوارا پنجا صاحب حسن عبدال کٹاس راج مندر راجا رنجیت سنگھ سمادی دا خیبر پختونخوا کارک ضلع ٹھیری او نور مذہبی زائنو تا ورغلی ول دا پاکستان دا ہندو کونسل مشر او واکمن تحریک انصاف گون قومی اسمبلی غڑی ڈاکٹر رمیش کمار واکوانی دا جنوری پر درویشتم مشال لتویل چې له هند سره د مذهبي سیلګری په نامه لړۍ پیل شوه او هیله لري چې دا به د دوړو هیوادونو ترمنځ اړیکو کې ښه رول ولوبوي. دا ویل چې له پاکستان زیارت کوونکي به د جنوری پر 29 هند ته او په فروری میاشت کې به له هند زیارت کوونکي پاکستان ته مذهبي ځایونو ته ورځي.
ما د دوړو هیوادونو ترمنځ د مذهبي سیلګری لړۍ پیل کړې ده. زه هیله لرم چې دا به په ښه ډول پر مخ لاړ شي. په میاشت کې دننه به یو ځل له هند او یو وار له پاکستان زیارت کوونکي ورځي. دا لړۍ به همداسې روانه وي.
بلخوا دا مذہبی سلگاری ادارے مشر ہارون سربدیال وی باید حکومت پہ هغه ځایونو کې خلکو لپاره اسانتیاو برابرول لپاره هم کار وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بارنو چار وزارت د 2019 کال په پای کې پاکستان د مذہبی ازادۍ او د سرغړونو په سر د ځانګړي اندېښنې وړ هیوادونو په لیست کې اچولی وو، خو اسلام آباد درې ځلې چې د هیواد ټول وګړي له مذہبی ازادیو برخمن دي. د 2019 کال له سرشمېرنې سره سم د پاکستان آبادی شاوخوا 2.8 میلیونه ده چې ورڅخه یې څه باندې 2% خلک هندوان دي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د افغانستان د ننګرهار د امنیه کمانډانۍ چارواکي وایي چې په تیره یو میاشت کې په دې ولایت کې د بیلابیل ترهګریزو جنایي او اخلاقي جرمونو په تړاو څه باندې 100 تنه نیولي او څارنوالۍ ته وړاندې کړي دي. بلخوا د ننګرهار اوسیدونکي د جنایي جرمونو د زیاتېدو له امله اندېښمن دي. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
سره له دې چې د ننګرهار اوسیدونکي په جلال آباد ښار او ولسوالیو کې د جنایي جرمونو د زیاتېدو خبره کوي، خو د ننګرهار امنیه قمانډانۍ چارواکي وایي چې د پخوا پرتله د جنایي جرمونو کچه تر ډیره کمه شوې ده. د ننګرهار امنیه قمانډانۍ د امنیت امیر مولوي محمد طاهر مبارز د جنوري په 30 نیټه د خپلو لاسته راوړنو په اړه یو مطبوعاتي کانفرنس ته وویل چې د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې مدیریت منصوبینو په تیره یوه میاشت کې د بیلابیلو جنایي ترهګریزو او اخلاقي جرمونو په تړاو 113 تنه نیولي او سرنوالۍ ته یې ورپېژندلی دي.
د ننګرهار ولایت امنیه قمانډانۍ مجاهدینو په تیره یوه میاشت کې د بیلابیلو جرمونو په تور 113 تنه مجرمان نیولي. 3 تنه په مختلفو جرایمو کې نیولي دي، له هغو چې 11 تنه د قتل په قضیه کې دي، 3 تنه اختطافچیان دي، 20 تنه د غلا په تور مختلف غلاوي او 1.5 تنه د اخلاقي فساد په تور باندې نیول شوي دي، او 6 تنه په پریبکاري کې نیول شوي دي، 6 تنه په جیل او تصویر کې نیول شوي دي، 1 تن کمیشن کار نیول شوی دی، او د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې مدیریت بیا 25 میله بیلابیل اسلحه نیولې ده. او لس هغه کسان چې جیلي اسناد د پاسپورټ په رابطه درلودلو یا یې جوړ کړي ول، هغه هم تورستلي.
که څه هم امنیتي چارواکي د خپلو لاسته راوړنو خبر ورکوي، خو په عین حال کې د جلال آباد ښار اوسیدونکي وایي په دې وروستیو کې هدفي وژنو، غلا، اختطاف او د نورو جنایي پیښو زیاتېدو اندېښمن کړي دي. دوی له چارواکو غوښتنه کوي چې د خلکو ژوند خوندیتوب ته دې ځانګړې پاملرنه وکړي. دوه تنو یې مشال راډیو ته وویل.
په جلال آباد ښار کې هدفي وژنې، اختطاف، غلاوې زیاتې شوې. دوی باید کار وکړي، ولې دلته هدفي وژنې کېږي، ولې غلاوې کېږي، ولې دغه ځینې جرمونه رامنځته کېږي. په کار دا ده چې د اسلامي امارت چارواکي دغه ټکو ته پاملرنه وکړي او د دې مخنیوي لپاره اړین ګامونه و.
نو میر فان الله دښمن دی اسلامي امارت څخه مهیله ده هغه خلک نیول کیږي هغه باید عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شي دوی ته د سزا ورکړل شي تر څو په آینده کې نور خلک د غلا او هدفي وژنو او یا د نورو جرمونو ترسره کولو جرأت ونه کړي.
د دوی د نیوکو پر وړاندې د ننګرهار د امنیه قومندانۍ د امنیت امیر مولوي محمد طاهر مبارز وایي د بقا پر تله په ننګرهار کې 80% جنایي جرمونه کم شوي دي.
د ننګرهار مختنی حالت اوس تقریبا دغه جنایي جرمونو کچه لسنه تقریبا شل تر راغلې ده الحمدلله مو په چې انشاءالله دغه جنایي جرمونو کچه لسنه هم صفر ته راول او پرو له ته اطمینان ورکو.
د زیاتوي چې د دوی د جنایي جرمونو پر ضد د مبارزې مدیریت منصوبین شپه ورځ هڅه کوي چې د مجرمانو د نیولو په صورت کې د جنایي جرمونو ګراف راکم کړي او صفر ته یې راولي.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومندا یو ساعت خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبې په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
د پاکستان اقتصادي رابطه کمیټې د جنوري په 20 له پاکستان افغانستان ته د یو شمېر توکو په برامداتو د امریکایي ډالرو شرط ختم کړي. کمیټې ویلي چې سوداګر کولی شي افغانستان ته د یو شمېر توکو د برامداتو لپاره پاکستانی کرنسي وکاروي. د سیمې سوداګر لاغه رئیس چې طالبانو د کابل واک ترلاسه کړي د دوړخیز تجارت لپاره د امریکایي ډالرو شرط ختمولو غوښتنه کوله. په دې اړه تفصیل د فرهاد شینواري ناورو.
د پاکستان اقتصادي رابطه کمیټه د جنوري په 20 نیټه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې افغانستان ته په دستي توګه لږ تر لږه 1400 په پاکستانی کرنسۍ کې د اکسپورت کولو یا صادرولو منظوري ورکړې. په دې کې وریجې، مایان، غوښه، تازه وچې میوې، بیکری، سبزي، سیمټ، مالګه، ماچس، تعمیراتي مواد، رخت او د شودو جوړ خوراکي توکي شامل دي. او یا د کمیټې د افغانستان نه د چلغوزو په واردولو باندې 50% ریګولیټری ډیوټۍ په نوم محصول هم ختم کړی. دا په داسې حال کې دا چې تیر کال اگست کې په افغانستان د طالبانو د واکمنېدو وروسته هلته د بینکونو نظام غیر فعال شوی او سوداګر وایي اوس ورته په امریکایي ډالرو کې کاروبار کول مشکل شوی او په کار ده څه مودې لپاره ورته په ځایي کرنسیو کې د کاروبار کولو موقع ورکړل شي. پاکستان افغانستان ته مالونه وړونکی یو سوداګر ګلاب خان مشال ریډیو ته وایي
اوس چې دا کوم یو سیزونی خوري دکه چینی شو، چاول شو، غوخه مخه شو، سیمنټ میمټ شو، په دې پاکستان په کنسای کې بدغه اکسپورت کیږي. نو دغه په الحال اوس دغه یو فائدہ مون ته راځي چې اکسپورت به خیری سره په دې باندې شروع شي، کار بلک ډیر شي، کنه ځکه چې ډالر مالر نشته نو هغه پرابلم بلک ډیر حل شي نو بزنس اکټیویټی به ډیر نه متاثر کیږي. نو چې چلغوزه افغانستان نه کوم راځي نو هغه باندې ډیر زیاته ډیوټي و اوس 45% پر کم شو نو امید ده چې د سره به ان شاء الله چې پاکستان ته کوم امپورټ راځي افغانستان نه نو هغه کار به هم ښه شي او دا مسله به لږ ډېره څخه د پورې حل شي.
سوداګر وایي د پاکستان سټیټ بینک ورته ویلي چې واردونکي با صادرونکو ته امریکایي ډالر د تورخم د کسټم محکمې له لارې پاکستان ته لیږي خو په موجوده وخت کې داسې خطر په خپل سر نشي اخیستی چې هلته د امنیت وضع ښه نه ده او څوک هم په لویه کچه د ډالرو وړو راوړو ته غاړه نشي کېښودی. په دې موضوع په تورخم کې یو سوداګر مجیب شینواری وایي
او بیا بارډر باندې اکسپورت له ډالر راوړل دام یو ناممکن عمل ده ځکه چې په یو جنگ زده ملک کې یو رسکی ملک کې دومره بارډر کراس کول سره د فارن کرنسۍ نو دا یو ناممکن عمل ده ځکه چې هغه دی قانون سره هم تضاد لري. نو دی وجنه په څومره اکسپورټران چې دي د دې ځنه د اکسپورت چې څومره کاروبار دی الریډي د دې پاندسې سره یو مشکل سره مخ ته.
پاکستان افغانستان ته مالونه وړونکي سوداګر وایي چې په تورخم کې ټرافیکي ستونزو او هلته د سختو سفری شرطونو له وجې هم د دوی کاروبار اغیزمن شوی او پکار ده په دې لړ کې هم اساني پیدا کړل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
اور ادن کو مشال ریڈیو تاثر اس پر دفیاز خشکی پواز کی داسن دربور
وطن کانی کانی دی لالونا چی پختنو پری مدام کری کری غیرتنا اے دا پختن دا غیرتن ازمکی پختون دا عظمت نوز مکی ستاد دے شاڑونا گلونا قربان ستاد دے کانونا لالونا قربان اے دا پختون دا غیرت نوز مکی اے دا پختون دا عظمت نوز مکی ستاد دے شاڑونا گلونا قربان ستاد دے کانونا لالونا قربان فخر کی گی تہ غزوری چپ فخر کی گی تان میں پلار ہوں من کو نظار شاہ تان زما ہوں دزر کو نظار شاہ تو زما سر گی نظر یہ زما تو زمالی چی وزر یہ زما تچ شیوی خازل زلی راشی پا اورنگ خبر کی خولی راشی پختون دا غیرت نوز مکی اے دا پختون دا عظمت نوز مکی ساد دے شاڑو نا گلو نا قربان ساد دے کانو نا لالو نا قربان
اور ادن کو مشال ریڈیو تاثر د مشال ریڈیو خبرونی زمنگ په ویب پاڼه په مشال ریڈیو ڈاٹ کام باندې هم اوریدل شي. د خبرونی په اخر کې یو ځل بیا د احمد الله نلند خبرونه اورو.
د خوست ستانه شوی د شمالي وزیرستان کډوال وای د ټوچی سین پر غاړه تر شنه اسمان لاندې اوسېږي او د پاکستان حکومت ورسره مرسته نه کوي. په دې کډوالو کې یو معظم خان هم د نوموړي پرون مشال ویډیو ته ویل چې 15 ورځې ورستنېدو وشوي، خوراکي مواد ورسره ختم شوي او د یخ نه بچ کېدو څخه توکي هم ورسره نشته، خو حکومت ورسره تر اوسه څه مرسته نه ده کړې. خود شمالی وزیرستان رستیال کمشنر شاهد علی خان پرون مشال ویډیو ته ویل کوشش کوي چې د تازه ورغلو کډوالو ستونزې حل کړي. د خیبر انتظامیه وای په میدانه غره کې په واوره کې گیر ایولس ماشومان ژغورلی دي. د خیبر د ژغورنې ادارې ریسکیو یو دوه بوویان مقصود عالم تیر شپه نه وخته مشال ویډیو ته وویل چې د پولیسو په مرسته یې ماشومان وژغورل او خپل کورنیو ته یې وسپارل. د نوموړي وینا ول ټول ماشومان روغتیايي حالت ښه دی. د خیبر پختونخوا حکومت وای په کلک امنیت کې د صوبې په 19 ضلعو کې د ګوزن او ورځنی کمپاین پیل کړی دی. د صوبې چیف سیکرټر ډاکټر شهزاد خان بنگش نن په پیښور کې د کمپاین پیلولو پر مهال وویل چې تر 4 لک زیاتو ماشومانو ته به د پولیو څاڅکي ورکوي. د پاکستان سپریم کورټ کې په لومړي ځل یوې ښځې د قاضي په توګه لوړه وکړه. جسټس عائشه ملک نن د سپریم کورټ له چیف جسټس ګلزار احمد سوګند واخیست. د سترې محکمې قاضي کولو لپاره د جنوري پر 6 نیټه د دغه هیواد قضایي کمیشن په 9 کسیزه ججانو کې 15 یې د عائشه ملک په پلویتوب رای ورکړې وه. په اوسلو کې د طالبانو د حکومت افغانانو او لویدیځو ډیپلوماټانو ترمنځ د خبرو نن دویمه ورځ ده. پرون د طالبانو 15 کسیز پلاوی لزنو افغانانو سره په افغانستان کې د بشري حقوقو او په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقوقو د خوندیتوب په اړه خبرې وکړې. امریکایي او اروپایي استازي بانن او سبا له طالبانو سره غونډې ولري. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی وایي له امریکایي پلاوی سره د اسلامي امارت د پلاوی لومړیتوب بعد افغانانو د کنګل شوو پیسو بیرته خلاصول، د تور لیستونو خصفول او د ډیپلوماټیکو اړیکو پراختیا به د ایجنډا اساسي ټکي وي.
اوریدونکو هم دې سره زمونږ نننې خبرونه ختم شوې. تاسو په دې سپو د مخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدل شي. هم دې سره زانی ساجمل د خبرونو ویان، احمد الله تکنیکی همکارا پلوشا او دغسې د مشال ټول ټیم ستاسو نه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. د الله پامان.